آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د اوباما اداره وایي چې له 2014 میلادي کال نه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیږي او بدلون به پکې نراځي. په کوټه کې د واکسیناتورانو په ډله باندې مرګانه برید شوی. سوریې د هوایي قواو په حمله کې په رقه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 نوي ته رسېدلی او بیګا هم د امریکې د میزوري ایالت د فرګوسن په خارګوټي کې احتجاجونو دوام درلود. قدرمنو اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلوي. په روان پروګرام کې به د خبرونو له اوریدو وروسته تاسو د رپورټونه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په 2015 زیږدیز کال کې د بشري مرستو په برخه کې 415 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د ختیځو درې ولایتونو لپاره څه باندې زر تنه تازه د سیمه ایز پولیس ورکړل شوي او د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ جنسي شپږویشتنه کم عمره وړې ماشومانې د کراچۍ ښار لیاقت آباد سیمې په یو کور کې موندل شوي دي. قدر منو اوریدونکو اوس په مو کې د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نوشاب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
امریکایي ماموران وایي چې د خپرو شو مطبوعاتي رپورټونو باوجود په افغانستان کې به سکال له دسمبر نه وروسته د امریکایي ځواکونو او ناټو په ماموریت کې بدلون رانشي او پوځي او محاربوي عملیات به پای ته ورسیږي. د نیویارک ټایمز رسپانې تیر هفته د امریکایي چارواکو له قوله لیکلو چې جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو نظامي رول پراخوي او د ضرورت په وخت کې به په جګړه کې ګډون کوي. خو په واشنگټن کې د امریکا خبریال ویکتور بیټي د امریکایي مامورانو له قوله وایي چې امریکایي ځواکونه به په جګړه کې په ځانګړې توګه د طالبانو هدفونه نه په نښه کوي، بلکې هر څوک د دغه مامورانو په وینا چې افغان او امریکایي عسکر ته د نقصان رسولو هڅه کوي هله به امریکایي عسکر اقدام کوي. د امریکا خبریال د خارجه وزارت د وین جیف ردکی له قوله وایي چې امریکا به په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې 300 عسکر ولري او جمهور رئیس باراک اوباما به زر اعلان کړي. د امریکا د خارجه وزارت وین ویل
Because of delays in the post-election government formation,
افغانستان کې انتخاباتو نه وروسته د نوي حکومت په تشکیلولو او د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ له امله د 2014 میلادي کال نه وروسته د امریکایي ځواکونو د نظامي ماموریت د مشخصاتو په توګه ځانګړې پریکړه د پلان برعکس میاشتې وځنډول شوه. بیا هم متحده ایالات اطمینان لري چې په راتلونکي کال کې به 9800 عسكر هلته پاتې شي. د رويټرز خبري اژانس د امریکایي منابعو له قوله رپورټ ورکړي د دې لپاره چې د ناټو د عسکر کمبود پوره شي. اوباما غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکر شمیر بل کال زیات کړي او د نیویارک ټایمز رسپانې هم مخکې رپورټ ورکړی چې په 2015 میلادي کال کې به د امریکا د پوځ د مخصوصو قواو عسکر د شپې لخوا د کورونو تلاشۍ عملیات بیرته پیل کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې سرلننه د کابینې سرپرست وزیران په خپلو دندو کې د پاتې کېدو لپاره هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لري. د ولسي جرګې رئیس نن د چهارشنبه په ورځ دغه جرګې عمومي غونډه ته په خپل وینا کې وویل چې د اساسي قانون له مخې د سرپرست وزیرانو د کار موده دوه میاشتې ده. د دې لپاره چې دا موده پوره شوې ده نو د دې وروسته سرپرست وزیران مشروعیت نه لري او په کار دي چې حکومت زر تر زره ولسي جرګې ته نوي وزیران معرفي کړي. نوی جمهور رئیس اشرف غنی د یوې پریکړې له مخې د نوې کابینې تر جوړېدو ټول وزیران د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل دي. د ولسي جرګې نننۍ غونډه ته یو شمېر وکیلانو هم په خپلو ویناګانو کې د سرپرست وزیرانو د کار په دوام انتقادونه وکړل او ویل چې د دې لپاره چې سرپرست وزیران نه څوک مقررولی او نه هم له کاره ګوښه کولی شي نو دا کار په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. لبل خوا اجرایه رئیس عبدالعبدالله د واک په ویشلو ټینګار کړی دی او د حکومت د ځینو چارواکو په څرګندونو یې تبصره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې یوازې دی به له جمهور رئیس سره د کابینې په سر خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د بشري مرستو په برخه کې 3.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري چې د خلکو د ژوند تامینولو په برخه کې ورنه ګټه واخلي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ په یوه ګډه غونډه وشوه.
ټوپکوالا نن د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د واکسیناتورانو په یو ټیم ډزې وکړې. څلور کسان یې ووژل او څو تنه نور زخمیان کړل. پولیس وویل چې یوه ښځه واکسیناتوره په وژل شوو کسانو کې شامل ده. البته په دې اکله به نور جزئیات د عبدالملک اڅکزینا چې د کوټه ښار نه راسره په تماس کې دی له هغې واورو.
نن د کوټه په شار کې چې واکسیناتران د خپلې دندې په محل باندې راوتلي وو پر نامعلومو کسانو ډزې وکړې چې له امله یې درې ښځینه کارکوونکي او یو نارینه کارګر په حق ورسېد. ورسره درې نور کسان یې سخت ژوبل کړل. د دې پیښې ذمواري چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې. البته دولتي مامورینو د دې صوبې اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په سخته غندنه کړې ده او د دغه د یو پولیس افسر چې نوم یې نه شو ویلی چې موږ هڅه روانه دي چې همدغه کار کې ککړ خلک ونیسو.
بله ډېره مننه تاسو څخه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
شپږویشت کم عمره جنکۍ چې د پاکستان د قبایلي علاقې باجوړ نه ورکې شوې د کراچۍ د ښار د لیاقت آباد په سیمه کې په یو کور کې موندل شوې دي. پولیس وایي چې دغه جنکۍ د یوې مدرسې او استاد د قرض په پیسو کې راغوستې وي او دغه کور خاوند ته سپارلې وي. د پولیسو د سر ماموریت یو مسؤول افسر قوس بخش خبریالانو ته وویل چې ماشومان یې د جمشید ټاون د مدرسې نه د دوشنبې په ورځ ماښام یوې استاد د قرض په پیسو کې راغوستې وي او په کور کې امانت ساتلې.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په راقه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې د سوریې د رژیم په هوایي حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 95 ته ورسیده. د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې دفتر په لندن کې دی او په ټوله سوریه کې ارتباط لري د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د سه‌شنبې په ورځ په راقه کې د هوایي حملو په نتیجه کې چې پر صنعتي سیمه او مارکیټ باندې وشوي 113 کسان زخمیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 250 ملکی وګړي هم شامل دي. خو معلومه نه ده چې د اسلامي دولت څومره کسان وژل شوي دي.
د جنوبي ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان آسیان مشران چې په نیپال کې غونډه کوي په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ د پراخولو غږ کړی دی. خو په نوې ډلې کې خبریاله انجان پسری چې په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ تر 3 لسیزو زړې دښمنۍ له امله په دې اړه حالې ځلې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د آسیان د اتو غړو ملکونو مشرانو د نیپال په پایتخت کټمنډو کې په خپل عالي غونډه کې په دې تاکید وکړ چې ټول یو شان د غربت او ټروریزم په ضد مبارزې ته اړتیا لري. خو د هند او پاکستان زړه سیالي او رقابت د دې لاره نیسي. ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به په استثنا د پاکستان د صدر اعظم د آسیان د نورو ټولو غړو مشرانو سره په جلا جلا ډول ملاقاتونه وکړي. د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ د ګډ سرحد او د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې سکار خونړې نښتې شوې او اړیکې ډېرې خرابې دي. له بلې خوا هند د پاکستان دا وړاندیز رد کړ چې په آسیان کې د چین تر دایمي څارونکي درجه وروبخل شي. د آسیان په سازمان کې افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بوټان، بنګلادیش، سریلانکا او مالدیو غړیتوب لري.
د امریکای د میزوري ایالت د فرګوسن په خارګوټي کې بیګا د دوه مشپې لپاره مظاهره او فسادونه روان وو. له فرګوسن علاوه د امریکای په ځنه نورو خارونو کې هم د هغه اتلس کلن تورپوسي ځوان له کورنۍ سره د همدردۍ په خاطر احتجاجي غونډه شوې دي چې ساکال په اگست کې د پولیسو یو سپین پوسي افسر ویشتلې او وژلې وو. یوه منصفه هیئت وړ مورز اعلان وکړ چې د ډارن ویلسن په نوم د پولیسو یو افسر چې دا تورپوسی اتلس کلنې ویشتلې وو نه محاکمه کیږي. منصفه هیئت د پریکړې د اعلان نه وروسته دوشنبه په ورځ په دغه خارګوټي کې احتجاجونه پیل شول او مظاهره کوونکو یو زیات شمیر ودانیو ته اورونه واچول او ځینې مغازې او دوکانونه هم چور او تالان کړل. د میزوري ګورنر د ملي ګارد 2000 عسکر د امنیت د ساتلو لپاره ځای پر ځای کړي دي.
او سبا د پنځشنبه په ورځ د نومبر په ویشتما په ټول امریکا کې د شکر ادا کولو د ورځې رسختی ده. دغه رسختی د 1918 میلادي کال نه راپدې خو هر کال د نومبر په 4 هفته لمانځل کیږي.
خبر من اوریدن خود سیمی او نړی خبرون هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. خو سپورتی خبر لا پاتره اوبد سپ مهربانی وکړئ د سپورت په ډګر کې تازه خبرې څه دي؟
من نوشبه جان د افغانستان کرکټ ټیم اورم اورس په دوبۍ کې د نیوزیلند الف ټیم سره لوبه درلوده. لوبه هغه شانتي ونه شوه څنګه چې خلکو توقع د ملي ټیم درلوده. ټول ټیم په نهه نوي منډو وسوځېده چې هغې له کبله خلکو ته یو سوال پیدا شو چې دغه ټیم چې نیوزیلند الف سره صحیح لوبه نه شي کولی نو دوی به په نړیوال جام کې څنګه لوبه وکړي. خو د کرکټ د بورډ مسؤولینو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې دوی تجربه کوله غوښتلې چې هغه لوبغاړي چې دوی نو لوبه ولي هغه د الف ټیم سره چې غیر رسمي لوبه وه هغه کې وازموي. نو دوی به د دغو لوبه په اساس چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي او ښه فعال او استعداد ولري هغوی به راتلونکو لوبو کې واخلي. دوی دپاره څلور نور لوبې هم په نظر کې نیول شوي دي چې سبا نه بله ورځ د 28 نومبر نه په عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو د ټیم سره یوردنې لوبې دي چې دا به رسمي بڼه هم ولري. او افغانستان به کوشش کوي چې د 28 نومبر، 30 نومبر، دسمبر په 2 او 4 په دغه میدانونو کې د عربي اماراتو سره لوبې وکړي او خپل وړتیا وښيي. نو داسې ویل کیږي چې افغانستان لګیا دی په دې 2-3 میاشتو کې چې پاتې دي د فبروري نړیوال جام چې په استرالیا کې دی خپل یو کوټلی یو تکړه ټیم برابر کړي چې هلته ورسېږي. بله یادونه دا ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د پکتیکا د هغه د والیبال د پیښې چې کوم زخمیان دي هغوی ته د وینو ورکولو لپاره لوبغاړي ځان سره وړي دي او لوبغاړي تللي دي، د کرکټ لوبغاړي تللي دي او هغه د والیبال د پیښې زخمیانو ته وینه ورکړې ده. دا یو خبر و چې تاسو سره مشارک
مننه. به سب ساسه کور ودا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو په مو کې د روان پروګرام لومړی ریپورت ده. د افغانستان حکومت وایي چې په 2015 زیږدیز کال کې د بشري مرستو په برخه کې 415 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې د خلکو د ژوند د تامینولو په برخه کې ورنه کار واخیستل شي. په مو کې په دې اړه ریپورت ده.
ملګرو ملتونو بل کال ته په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره نن د نړیوال ټولنې نه د 415 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې غوښتنه وکړه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي مارک باوډین او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې د بشري مرستو د غوښتنې د اعلان په وخت په تیرو کلونو کې افغانان سره د نړیوال ټولنې د مرستو نه مننه وکړه. ویل چې په نړۍ کې د نوو اړتیاو سره سره نړیوال ټولنې افغانان نه دي اجرایي رئیس ویل چې د دغو 315 میلیونو ډالرو زیاته برخه به په افغانستان کې د بشري مرستو په پروژو په مصرف ورسیږي.
طبعا فراخان کې امروز اعلان میشه.
عبدالله ویل طبعا دا غوښتنه چې نن خبریږي په کې د خوړو مرستې، د ماشومانو د سوی تغذیې په برخه کې مرستې، د څښلو د اوبو د برابرولو لپاره مرستې، له کورنیو بېځایه شوو سره مرستې او د 200,000 مهاجرینو لپاره چې د پاکستان نه راغلي او په جنوبي ولایتونو کې بېځایه شوي دي شامل دي. د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال ټولنې نه د مرستو په دغه غوښتنه کې د ډیورنډ کرښې دغې خوانه افغانستان جنوب ختیځو ولایتونو ته 10,000 راکړه شوو وزیري مهاجرینو لپاره د مرستو د برابرولو لپاره پیسې هم شامل دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي مارک بایډن د مرستو د غوښتنې د اعلان په وخت په نړۍ کې رامخته شوو سترو بشري مسایلو یادونه وکړه. ویل چې اوس په پرله پسې توګه افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د پیسو برابرول د دوی په وړاندې په یو ګواښ بدل شوی دی. مارک بایډن ویل په کار دي موږ دا په پام کې ونیسو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د پیسو برابرول په پرله پسې توګه په یو ګواښ بدلیږي. د دې لپاره ډېر دلایل موجود دي. هغه د عراق، سوری، جنوبي سودان او مرکزی افریقا ستونزې یادې کړې. ویل چې اوس د نړۍ زیاته پاملرنه د بشري مرستو په برخه کې دغو هیوادو ته اوړېدلې ده. مارک بایډن په افغانستان کې جګړه او جګړې نه زیږېدلي حالت اغېزې په بشري مرستو هم یادې کړې. ویل چې یوازې د دې کال په اوږدو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې په کارکوونکو او د هغوی په دفترونو 104 بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه مامور په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېل خواوو وغوښتل چې اجازه دې ورکړي چې د بشري مرستو رسونې کارکوونکي په خپلواکه توګه د افغانستان په هره برخه کې افغانانو ته مرستې ورسوي.
I call on everybody,
all parties to respect.
Mark Baden ویل هر چانه ټول ډلو نه غواړم چې بشری نړیوالو قوانینو درناوی وکړي او په جګړه کې د بیګونه ملکی کسانو د ژوند ژغورل لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بشری مرستو کارکوونکو ته د کار د امکاناتو د برابرولو وعده وکړه. ویل چې حکومت به هڅه وکړي چې د مرستې رسوونکو کارکوونکو ته امنیت برابر کړي.
د افغانستان حکومت دا په کار ده چې د امنیتي شرایط مساعد کړي. خیریه مؤسسات او بیا ځینې مناطق چې هلته بیا طالبان پکې نفوذ لري او تحصیل لري د هغوی تر نفوذ لاندې ده. دا د دوی اسلامي ملي انساني او بشري وظیفه ده چې زمینه دې ته مساعد وکړي چې خیریه مؤسسات لاسرسی ولري د مرستو د رسولو په خاطر. متاسفانه مشکلات شته. په هغه ځای چې افغانستان حکومت مسؤلیت لري دا دنده ده زموږ د ملي ځواکونو او د اداره د افغانستان چې مساعد زمینه بشردوستانه فعالیتونو دپاره برابر کړي.
په 2013 کال کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو د 2013 کال لپاره د نړیوال ټولنې نه د 36 میلیونو امریکي ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د وینا له مخې مرسته کوونکو هیوادو او موسسو د دغو پیسو 3.5% صدا افغانستان ته برابرې کړې دي چې په نړیواله کچه بشري ستونزو ته په کتنې ملګري ملتونه د پام وړ مرستې ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ختیځو درې ولایتونو لپاره څه باندې زر تنه تازه دمې سیمه ییز پولیس ورکړل شوي. چارواکي وایي چې دغه پولیس اکثره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې ځای په ځای کوي چې له پاکستان نه د راوښتونکو وسلوالو مخه ونیسي. په دې هکله به د خبریال ذبیح الله غازی راپور په ګډه واورو.
د ختیځو ولایتونو په کچه د اکثره ولسی خلکو نظر دا دی چې په دغه خوا کې سیمه ایز پولیس د امنیت ساتنې لپاره بریالي دي او هغه سیمې تر خپلې ولکې کړي چې پخوا ورته د امنیتي پلوه ورتګ خورا ستونزمنو. چارواکي وایي چې تازه دمې د ختیځ ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو لپاره له زرو ډېر سیمه ایز پولیس تیار کړي تر څو په دغه ولایتونو کې امنیتي حالاتو د سمون لپاره هڅې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو عمومي قماندان پاسوال علي شاه احمدزي د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د تازه تشکیلیدونکو سیمه ایزو پولیسو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې.
کونړ کې 650 نفر په شاوخوا کې نوی تشکیل ورته ورکول شوی. په کونړ کې ننګرهار ولایت کې 300 نفر اضافه شوي چې 50 نفر د دی بالا او 50 د مامندري او سل د شیرزاد او سل د ولسوالۍ د اساره کلچي. او په نورستان کې هم 100 نفر مو اضافه کړي دي. کامدشته 200 نفر او 100 نور ورته اضافه شو.
دغه پولیس تر ډیره هغه سیمو ته ورزیات شوي چې امنیتي حالات پکې ترنګلي او له ډیورنډ کرښې ته څیرمه دي. په ختیځو ولایتونو کې د کونړ لپاره تر نورو ډیر نوي سیمه ایز پولیس ورکړل شوي دي. د دغه ولایت امنیت قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته ویل دغه پولیس تر ډیره د ډیورنډ کرخې ته څیرمه ولسوالیو کې کې باسي.
تشکیل پولیس محلی در ولسوالی دانګام، در ولسوالی
په دانګام، شیګل، غازی آباد او ناړی ولسوالیو کې مو سیمه ایز پولیس لرل. خو په لای ورکړه او زیات مکړه مونږ په دانګام او شیګل کې سیمه ایز پولیس نه لرل. 150 یا تنه دانګام او همدومره په شیګل کې ځای پر ځای او تشکیل راکړل شوی دی.
په نفر به ولسوالی دانګام او شیګل تشکیل برمو میتن.
په ننګرهار ولایت کې هم 390 سیمه ایز پولیس ته دغه ولایت درې سرحدي ولسوالیو لپاره نوی تشکیل او ورزیات شوی دی. د دغه ولایت امنیت قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد و یاد پولیس کولای شي چې د پاکستان څخه دراوختونکو وسلوالو مخه یو څور ډب کړي.
هغه مومندره دی بالا کې نوی تشکیل سو او اساره کو شیرزاد د پر سلسله پر نور اضافه سو. د موږ هغه ولسوالی دي چې اکثر وخت اسی پزیر دي او سرحدي ولسوالی دي او دشمن ډیر تاروکات کوشش کوي چې تر سره کې ان شاء الله زه مطمئن يم چې زموږ هغه پاتې ولسوالیو د پاره به د ټولو د پاره موږ محلي پولیس پیشنهادونه کړی دي.
هغه غوښتنه کوي چې 900 سیمه ایز پولیس په یو شمیر نورو ډیورن کرخې ته څیرمه ولسوالیو کې کې باسل شینو ورسره سم امنیتي حالات هم سمېدلی شي. د نورستان په کامدیش کې هم 100 تازه دمې سیمه ایز پولیس ورزیات شوي چې د چارواکو په خبره بسنه نه کوي. خو په لغمان کې د سیمه ایزو پولیسو له زاړه تشکیله 50 تنه سیمه ایز پولیس وستل شوي دي. د لغمان امنیت قماندان مل پاسوال داود امین د سیمه ایزو پولیسو یادې غونډې ته په توند ژبه غږېده.
باید نظر په هغه پیشنهادو، نظر په هغه مشکلاتو چې موږ لرل، موږ تشکیل باید 50 سل زیات شوی وای، اما برعکس 50 نفره کم شوی دی. دا د نه منلو وړ دی. دوستان دې واوري د 50 نفر از او بو ته نشم چولای سین ته نشم خطر کولای مجبور مکرب د 50 نفر د فامیلو سره تیاری ورتراړو ویل کوم طرف د فامیلو سره چې اغل ته مشکل ده بس ما د رئیس تشکر مننه.
اوس مهال د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو کې نږدې 15.5 زره سیمایز پولیس په دند وبخ دي چې لاړل شپاړه سو په ننګرهار ل 2.5 زره ډيري په کونړ 800 په لغمان او 400 په نورستان ولایت کې ګمارل شوی دي. ولایتي چارواکو دا غوښتنه هم کوله چې پولیس په وسلو سنبال او د عاشی لپاره باید د کابل مشران هڅې وکړي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو، جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې یو.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
زمان غاک دا واشنگتن ناوری. دا پاکستان دا قبایلی سیمی باجاور ایجنسی شپک بیشتن کم عمر ماشومانه دا کراچی خر لیاقت آباد سیمی پا یو کور که مندل شوی. پولیس وی دا غنجونی دیوی بینوم مدرسه از سازه پا قرض و پیسو که دا دخ کور خواهن تسپاره لیوی. در چو قرض خلاص نکی این جونو با ساتی. دا امریکا غاک دیوه رادیو خبری الفضل عزیز با امدیاله راپور جور کرده چه پا گرده یاورو.
د کراچی ښار د لیاقت آباد سیمې د سوپرمارکیټ تانې پولیس افسر غوث بخشوایی دغه ماشومانی د جمشید ټاون د کومې مدرسې نه یوې استادې د قرضو پیسو په سر راوستې دي او په دغه کور کې یې ډېره کړې دي.
جهانگیر روډ پر جو ان کا بنگلہ ہے اوپر وہ خود رائش رکھی نیچے جو ہے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے.
مدرسے کا نام
مدرسه کو کوئی نام نہیں ہے.
دیوای په جهانگیر روډ کوم بنگلہ ده د پاسه پکې هغه استادې پخپل وسیږي او لاندې یې پکې مدرسہ جوړ کړی ده. نوموړي ویل دوی د هغې استاذې معلومات کوي چې هغه چیرته ده او چې معلومه یې کړي دغه ماشومانې به ورته بیرته حواله کړي. دغه شپږویشت ماشومانې چې د 12 کالونه یې عمرونه کم دي ټولې وایي د باجوړ ایجنسۍ دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دغه ماشومانې خپل حال څه په دې ډول وایي.
دلته هغه دغه نن زمنګ دغه نو باجی دې خسته روپی وي او به سا هغه تی هغه موږ پیسې راکا او د دې له اوس نه ورکه
رومان باجوا زمنګ دغه مور خپل نه اجازه تاغه سه به موږ دلته راو سه سبق لږه سبق
عائشہ
عائشہ کوم ځای ته پتوشته
دمبر سبق درسي نوم راتنه دې
رومان پښات ادن نه چا خان چې دکته هغه په کور کې منګ نه اس دیم پکې ځنې کې دا غو په کور کې نه ځنې درې کال پته نه مونږ ته ویل ته پته نه چیر ته ځنې به وسه څنګه غرال بدل دا واړه بدل ته ویل ته دې نه چې روټي ورک واړڅ و چې 100 روپۍ کې غا په لیکا وای به ویل ای به وسه دا وای به بچ کلا روپۍ پورا شوی به زدا په
دغه ما شومانو ته د خپلې مدرسې او استادې نوم هم نه دی یاد خوای استادې د پیښور دا دغه ما شومانو نه چې مو پښتنه وکړه چر تتل غواړي نو هغه وویل
تاسو کوم ځګی تتل غواړي
دغه ما شومانو سره چې یو پخ عمر زنانه هم راغلی او خپل نوم خانم بیبی خای وای ز د بل چا په وینا راغلیم دغه زنانه هم د قرض او پیسو خبره کوي او وای نور نه يم خبر
دغه اوس مدرسې نامه ما تر راځي ولي پته ما تشته بچي هغه خزه به دغه ته درکی کرار ما ته نشته لري ما
تر څنګه را لته نه پیجندي ولي هغه
نه کار زنه ما خورزي پیجن هغه خپل مکورونه ری خپل کراسین کی دي کنه
په کوم یو کمره تنگ کور کې چې ما شومانې کینول شوې دي د کور مالک طاهر وای په مونږ د مدرسې والا سلور لکه روپۍ قرض وي زما خاون به د مدرسې والا سره کار کولو مونږ ورله 2.5 لکه روپۍ ورکړي او نور مورله په قسط ورکولې خو هغه استاذی په یو ځای غوښتي او دغه ماشومانی زمون کرا ډیر کړی چې روټې ورلا ورکوي.
باج هم نه جانته چې همای شوهر انکه بیٹے کے ساتھ کام کوي.
د طاهری خاون چې ایوب نومیږي پولیس سره پټانه کې بندې. پولیس وای د هغه استاذی معلومات کوي او د دغه معاملې نور اړهونه هم ګوري چې د قرض پیسو نه علاوه کوم بل علت خو به نوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.5.
اوریدونکو د افغانستان حکومت وایي چې په 2015 زیږدیز کال کې د بشري مرستو په برخه کې 415 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د موضوع څرنګوالی به د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په پروګرام کې د پروګرام قربانه د میلمنو سره وڅېړي. تاسو کولی شئ چې په دې اړوند خپلې پوښتنې تیارې کړئ. زموږ همکار تاسو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ټوپکوالاو نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د ماشومانو د پولیو یا غوزن د واکسیناتورانو په یو ټیم باندې ډزې کړې دي. څلور کسان وژل شوي دي او څو کسان نور زخمیان دي. پولیسو ویل چې وخزه هم په وژل شوو کسانو کې شامل ده. صدر اعظم نواز شریف دغه حمله غندنه کړې ده او ویل هر څوک چې روغتیايي کارکونکي وژني د نوموړي پرانا د پاکستان دښمنان دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې د ګوزن د ناروغۍ په سولو کې 15 یا پیښې یوازې په پاکستان کې ثبت شوې دي. شپږش کم عمره جنکۍ د پاکستان د قبایلي علاقې باجوړ ایجنسۍ نه ورکې شوې وي. اول د کراچۍ د لیاقت آباد په سیمه کې په یو کور کې مندل شوې دي. پولیسو ویل چې دغه جنکۍ د یوې مدرسې او استادې د قرض په پیسو کې راوستې وي او د کور خاوند ته سپارلې وي. د پولیسو د سر ماموریت مسؤل امریکا غږ ته ویل چې ماشومان د جمشید ټاون د مدرسې نه د دوشنبه په ماښام مندل شوي دي. امریکایي مامورانو وایي چې د خبر شو مطبوعاتي ریپورټونو باوجود په افغانستان کې به سږ کال له ډسمبر نه وروسته د امریکایي ځواکونو او ناټو په ماموریت کې کوم ځانګړی بدلون رانشي.
قدر مونږ اوریدم کو د نن ساته خبري په خپل خبرونه لپاره راټول کړی مطالبه او خبرونه هم دا و چې د ساته تاسو خبرو شو په څولاند شي بو کې د دری پروګرام هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیډیږي او د لمهیره وي. د دری پروګرام په سیبا د خبرو اترو گفتشونه پروګرام باندې چې موضوع مخته سره شریک شو. تر بیا الله مرحبا.